ډیره زیاته مننه فرشته جانې دوستانو د ازادي راډیو دا یو ساعته خپرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. په مسکو کې د افغانستان په اړه د سولې د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې ده چې د دوی ناستې به دوام لري او راتلونکې غونډه به یې په قطر کې ترسره کیږي. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او لوی ښارونو کې په صفا ډول واورئ. په سر کې پام وکړئ د دې سات مهم خبرونو ته. زلمی خلیلزاد وایي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش جوړ شوی نه دی. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکې ناسته به په دوحه کې وي او د امریکا ولسمشر وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې اعلان وکړي چې د داعش فزیکي خلافت له منځه لاړ. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان نه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره کوم ډول مهالویش نه دی ټاکل شوی. خلیلزاد تېره شپه په خپل ټویټر لیکلی چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالبانو ادعا وکړه چې ګواکې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره مهالویش لري. دا نوموړي په خبره که څه هم طالبانو وروسته خپله ادعا بیرته اخیستې خو غواړم روښانه کړم چې تر اوسه پورې هیڅ داسې کوم مهالویش نه دی جوړ شوی. تر دې مخکې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ویستل به د افغانستان امنیتي وضعیت ته په پام سره وي. طالبانو د افغانستان په اړه د مسکو په غونډه کې یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل د سولې لپاره اساسي شرط وباله. متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 سرتیری لري. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې راتلونکې ناسته به د قطر په مرکز دوحه کې وي. مسکو د سه شنبې او چهار شنبې په ورځو د افغانستان د سولې د پروسې د غونډې کوربه و چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یو شمېر پخوانیو مقاماتو، سیاستوالو او د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ طالب پلاوي پکې ګډون درلود. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې ګډون نه وکړی. د غونډې د پای په ګډ بیان کې له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو پر وتلو او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په لرې کولو ټینګار شوی دی. پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د پلاوي مشر عباس ستانکزي د مسکو غونډه بریالۍ بللې ده. حامد کرزي د غونډې له ختمېدو وروسته وویل چې دا غونډه هیله بخونکې وه. د طالبانو د مرکزي پلاوي مشر شیر محمد عباس ستانکزي وویل چې سیاستوالو سره افغان سیاستوالو سره خبرې ګټورې وي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي نن به د درې ولایتونو او اهل هنود د انتخاباتي حوزې د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. د دې کمیسیون ویاند علي رضا پرون شپه ازادي راډیو ته ویل
ولایت هایی است که انشالله امروز نهایی میشه و فردا به کمیسیون محترم انتخابات ارسال میگردد که این ولایت های عبارت است از ولایت غور، از لوگر، بادغیس و همچنین حوزه انتخاباتی هندوها.
د ښاغلي روحاني په وینا تر اوسه پورې د 1300 ولایتونو د ولسي جرګې د انتخاباتي شکایتونو په اړه خپلې څېړنې بشپړې کړي او نتایج یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته استولي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د چارواکو په خبره د کابل په شمول د پاتې ولایتونو د ولسي جرګې د ابتدایي نتایجو د شکایتونو په اړه څېړنې دوام لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلهوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د داعش د وسلهوالې ډلې پر ضد د 90 غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریه او عراق کې عملا ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش د وسلهوالې ډلې په لاس کې وې آزادي کړې دي. ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پریکړې ته په اشاره ویل چې موږ په تمه یو خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی وایو. ټرمپ د دسمبر په میاشت کې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو وتل اعلان کړل. انتقاد کوونکي وایي له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو وتل به یوه تشه رامنځته کړي چې په سوریه او عراق کې به بیرته د داعش د وسلوالې ډلې د جنګیالیو د انسجام سبب شي. د تاجکستان حکومت یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی چې په دې هېواد کې د نویو جوماتونو د جوړولو د ځینو هغو جوماتونو د بیا پرانستلو اړتیاوې وڅېړي چې په وروستیو کلونو کې د دې هېواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. د تاجکستان د دینی چارو د دولتي کمیټې رئیس سلیمان دولتزاده د چهارشنبې په ورځ وویل دا کمیشن به د خپلو څېړنو نتایج حکومت ته وړاندې کړي او بیا د تاجکستان حکومت پریکړه کوي چې چیرې نوي جوماتونه جوړ او یا پرانیسي. د تاجکستان د دینی چارو کمیټه وایي د دې هېواد حکومت په وروستیو میاشتو کې په ټول تاجکستان کې لسګونه جوماتونه بیرته پرانستي دي. لس کاله مخکې د تاجکستان حکومت د یو کمپاین په ترڅ کې په دې هېواد کې لسګونه جوماتونه وتړل. د تاجکستان د حکومت پر دې اقدام د بشري حقونو ډلو او د تاجکستان ډیرو خلکو انتقادونه کړي وو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي نوموړی به د نړیوال بانک ګروپ یو منتقد ډیوډ ملپاس د دې نړیوالې ادارې د مشر په توګه ونوموي. نوموړي ویلي دا به د دې مهمې دندې لپاره مناسب شخص وي. د چهارشنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ لخوا د نړیوال بانک مشرۍ ته د امریکا د خزانې د وزارت د یو چارواکي ډیوډ ملپاس نومول به د دې ادارې د اجرایي هیئت له رایه ورکولو نه تیریږي او د نړیوال بانک د یو شمېر نورو غړو هیوادونو لخوا له چیلنج سره هم مخ کېدای شي. د امریکا متحده ایالات د نړیوال بانک په اداره کې درې ورکولو په سلو کې شپاړس ځواک لري او په دودیزه توګه د دې ادارې مشر ټاکي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو پریکړه کړې ده چې خپلو خبرو اترو ته به دوام ورکوي او راتلونکي غونډه به په قطر کې وي. بل لور ته به د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې د افغانستان د سولې امکانات تر بل هر وخت اوس زیات شوي دي.
امیدواری ډېر ده اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې په نړۍ په کچه کې. دا په دې معنا ده چې موږ په سوله نږدې یو.
د جمهوری ریاست د کاندیدانو د لومړنی لیست خپرېدو وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وای د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. پروانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات هم لولو. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت د زیاتولو لپاره هڅې پیل کړې دي او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا جمهور رئیس وایي راتلونکې اونۍ به اعلان وکړي چې په نړۍ او په خاص ډول په منځني ختیځ کې د داعش ډلې خلافت له منځه تللی دی. د نورو رپورټونو سربیره په افغانستان کې د زعفران د کښت زیاتېدو په اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو.
صادرات زعفران افغانستان فوق العاده در حال افزایش است.
د روان خبرونه په دوهمه برخه کې بیا دوه نیس پروګرامونه د بشری حقوقو نیس پروګرام او ژوند په شیبو کې هم اوریدل شي. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی په مشرۍ د افغان هیئت او طالب استاذیو ترمن د افغانستان د سولې په اړه د مسکو دوه ورځنۍ غونډه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر بشپړ وتلو او له تور لیست څخه د طالب مشرانو د نومونو په ایستلو په ټینګار پای ته ورسېده. د دې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی دا خبرې اترې ډېرې قناعت بخونکې بللې دي. طالب استاذی شیر محمد ستانیزی ویلي چې له افغان سیاستوالو سره خبرې بریالۍ وې. تفصیلی لا اجمل اندورو.
په مسکو کې د افغانانو ترمنځ د دوه ورځنۍ غونډه د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته د چهارشنبې په ماښام د یو نه مادي پریکړه لیک په خبرولو پای ته ورسیده. پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د مسکو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل دا خبرې ډېرې قناعت بخونکې وي. د نوموړي په وینا په غونډه کې مهم بحث دا و چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان څخه په بشپړه توګه ووځي. شیر محمد عباس تانگزی چې په دې غونډه کې د طالبانو د لسکسي سیاحت مشري کوله ویلي چې له افغان سیاستوالو سره دا دوه ورځنۍ خبرې ډېرې بریالۍ وي. نوموړي ویلي چې په ډېرو ټکو سره سلا شوې او هیله یې څرګنده کړې چې په راتلونکي کې به نور هم مخکې ولاړ شي او یو هواري ته به ورسیږي. د دې دو ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یو شریک پریکړه لیک هم خپور کړ. د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په رسمي پاڼه هغه ویډیو خپره شوې چې پکې د غونډې یو تنظیمونکی سیف الله لاروی د کانفرنس د ګډونوالو په وړاندې شریک پریکړه لیک لولي. په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې طالب مشرانو نومونه دي د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وایستل شي او په دوحه کې په رسمي توګه د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستل د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره یو اړتیا بللي. د ټولو خواوو ترمنځ د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره په لومړي ګام کې د یو شمېر بندیانو د خوشي کولو غوښتنه هم شوې ده. همدارنګه سولې ته د رسېدو لپاره پر همه شمولو بین الافغاني مذاکراتو هم ټینګار شوی. د کانفرنس ګډون کوونکو په دوحه کې د روانو خبرو ملاتړ څرګند کړی او د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې بین الافغاني ناستې د هغې مومېدې ګڼلې. پریکړه لیک وایي چې د کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوې توافق لري چې په نږدې ممکن وخت کې د بین الافغاني تفاهم بله ناسته د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. دا پریکړه لیک چې د غونډې د یو تنظیمونکي سیف الله لاروی لخوا لوستل کېده په یوه برخه کې وویل:
دا کانفرنس ټول ګډون کوونکي او خواوې د افغانستان په بنیادي بنسټونو دفاعي او نورو ملي نهادونو چې د ټول افغانانو مالکیت دی د سولې د توافق څخه وروسته په آلین اصلاح خوندیتوب او غښتلتیا ټینګار کوي.
د مسکو د غونډې پریکړه لیک د سولې د توافق وروسته د افغانستان د ثبات لپاره د سیمه ایزو او سترو نړیوالو هیوادونو همکاري او ملاتړ هم ضرور بللی. په پریکړه لیک کې همدارنګ د نظام په ټولو چارو کې د اسلام د اساساتو پر پیروي، د افغانستان د ټولو قومونو د بشپړ عادلانه مشارکت پر بنسټ د قوي او مرکزي اسلامي حکومت پر خوندیتوب، په سیمه ایزو او نړیوالو منازعاتو کې د افغانستان پر بېطرفۍ او د دینی او ملي ارزښتونو په ساتلو سره د پرمختللې نړۍ له معیارونو سره د پالیسیو پر همغږۍ ټینګار شوی. د کانفرنس د مشترک اعلامیې په یوه برخه کې د اسلامي ارزښتونو سره سم د تعلیم، کار، سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د ښځو د حقونو ډاډ هم ورکړل شوی او د اسلامي اصولو سره سم د افغان وګړو پر سیاسي او اساسي حقونو او د بیان پر ازادۍ هم ټینګار شوی. د مسکو د کانفرنس ګډه اعلامیه کې د افغانستان د بیا رغولو او پراختیا لپاره د نړیوالو مرستو د هڅونې او جذب غوښتنه هم شوې ده. افغان حکومت د مسکو په غونډه کې برخه نه درلوده او د دې غونډې پر نتایجو یې لا دمخه بې باوري څرګنده کړې. که څه هم تر اوسه پورې حکومتي چارواکو د مسکو د غونډې وروسته پر خپاره شوي پریکړه لیک مشخصه تبصره نه ده کړې، خو تر دې ورځ مخکې ولسمشر محمد اشرف غني د طولوني وزلخوا په یو جوړ شوي تلویزیوني بحث کې ظاهرا پر هغو افغان سیاستوالو انتقاد وکړ چې د افغان حکومت د استازو له ګډون پرته له طالبانو سره مسکو کې خبرو ته ناستو.
دا جمل ان پراپور کې مو وریدل چې د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه کړې ده چې خپل خبرو تر ته دوام ورکوي او راتلونکي غونډه به د قطر په مرکز دوحه کې وي. په خواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ افغان هیئت او د طالب استادو ترمنځ د سولې په خبرو کې دوړ خو له دې خبرو خپل رضایت څرګند کړی دی او د خبرې بریالۍ بللې دي. بلور ته د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې په سیمه ایزه او نړیواله سطحه د افغانستان لپاره د هلو سلو زیاتوالی سره په افغانستان کې سولې ته نږدې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ملت ته په وینا کې ویلي چې په افغانستان کې یو سیاسي حل ته د رسېدو لپاره خبرې چټکې کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي د ډونالډ ټرمپ خبرې باید عملي بڼه ولري او د سولې په اړه خپلې هڅې له افغان حکومت سره هم همغږي کړي. تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي د امریکا ولسمشر چې د افغانستان د سولې په اړه کومې څرګندونې کړې، په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره هیلې زیاتې کړې دي. د دغه ریاست مرستیال بیان امید میسم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل: سوله اوږدمهاله پروسه ده او په سیمه ایزه او نړیواله کچه پر لپسې او همغږو هڅو ته اړتیا لري.
خو امیدواري ډېر ده، اوس چې تلاشونه کېږي په سیمه کې، په نړۍ په کچه کې. دا په دې معنی ده چې موږ په سوله نږدې یو، هیله من یو چې دا تلاشونه د هڅې صادقانه دوام ولري تر څو چې موږ په سوله رسیږو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره ورځ ملت ته په خپلې کلنۍ وینا کې ویلي دي چې په افغانستان کې سولې ته په رسیدو به د امریکایي عسکرو حضور کم کړي.
accelerated our negotiations.
ما په افغانستان کې یو سیاسي حل ته رسیدو لپاره خپلې خبرې چټکې کړي. مخالف لورې هم ډیر خوښ دي چې خبرې ورسره وشي. زموږ سرتیرو نستړی کېدونکې جګړه وکړه، د هغوی له زړورتیا مننه کوو. موږ اوس د دې جوګې یو چې د دې اوګدې او خونړۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره یو ممکن سیاسي حل لټولو ته دوام ورکړو.
and bloody conflict.
اوس امریکا په افغانستان کې 14000 سرتیری لري او دغه هوا د افغانستان په دی اوګده جګړه کې شاوخوا 1000 میلیارډ ډالر مصرف کړی دی. له افغانستان د امریکایي ځواکونو لوټلو سره ګڼ امریکایي پوځي او سیاسي مشرانو مخالفت کړی او افغان امنیتي چارواکي هم اندېښمن کړی دي. اجرایی ریاست وایي چې د تروریزم په وړاندې د افغان حکومت او امریکا ګډه مبارزه روانه ده او تمه ده چې دغه مبارزه به دوام وکړي. سولی ته د رسیدو لپاره د طالبانو یو اساسي شرط له افغانستانه د بهرنیو عسکرو وتل دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تر اوسه څو وارې له طالبانو سره مستقیمې خبرې کړې دي. ښاغلی خلیلزاد وروستی ځل په دوحه کې له طالبانو سره شپږ ورځنۍ خبرې وکړې او ویلي و چې تر بل هر وارې دا ځل خبرې ډېرې مؤثرې وې. بل خوا یو شمېر افغان سیاستوال په مسکو کې له طالب استازو سره د افغانستان د سولې په اړه په خبرو بوخت دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د منشي مرستیال عرفان الله عرفان وایي یوې تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره باید سیمه ییزې او نړیوالې هڅې همغږې شي.
ترامپ وینا د سولې په هکله اوزای پورې ښه وه. زمونږ غوښتنه دا ده چې نه یوازې په وینا اکتفا وشي بلکې عملي ګامونه پورته شي. او
تاکل سوی ده چې د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په دوام د فبروري په 25مه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازو سره وګوري.
جوان آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
زمیمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم بل ځای واله یا په دالاس واله
وبن لرو. موږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
لرو. فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د لومړی لیست لخ پرې دور شته. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وسوي چې د خلکو د شکایتونو او اعتراضونو د ثبت لړۍ پیل کړې ده. ل دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سه شنبه په ورځ د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست اعلان کړ. یوسف خان زدران د دې موضوع جزئیات لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي هغه کسان چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو پر لومړنی لیست او کاندیدانو شکایت لري کولی شي له دوی سره تر دوه اونیو خپل شکایتونه ثبت کړي. د یاد کمیسیون ویان علي رضا روحاني د چهارشنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې اعلان وکړ چې کمیسیون یې د یادو کاندیدانو د لومړنی لیست له خپرېدا وروسته د شکایتونو او اعتراضونو اخیستو ته چمتو دی.
کمیسیون محترم انتخابات لیست ابتدایي
دی وی د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست په رسمي توګه اعلان کړ. نو ځکه سره لننه مونږ اعلانو چې په دې حق له د هر ډول شکایتونو او اعتراضونو اخیستلو ته چمتو یو. که هر څوک پر کاندیدانو څه شکایت ولري کولی شي چې خپل شکایتونه لمونږ سره ثبت کړي چې مونږ به ورته د قانون سره سم رسیدنه وکړو. ل دې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو د اسنادو او مدارکو لټړنو وروسته د کاندیدانو لومړنی لیست د روانې ونې د سه شنبه په ورځ اعلان کړ. محمد اشرف غنی، عبدالله عبدالله، محمد انیف اتمر، عبداللطیف پدرام، محمد ابراهیم الکوسی، رحمت الله نبیل، زلمی رسول، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، شیدا محمد عبدالی، شهاب حکیمی، احمد ولی مسعود، محمد حکیم تورسن، گلبدین حکمتیار، سید نورالله جلیلی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ او نور رحمان لیوال له کاندیدانو څخه دي چې د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لومړنی لیست یې لاره موندلې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون تم لري چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه په خپل وخت وڅېړي او د نهایي لیست د اعلان لپاره د کمیسیون ته واستوي. د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون د ویان مرستیال زبیح الله سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې ټاکنو خپلوا کمیسیون په ټاکلې نیټه د ولسمشرۍ ټاکنو ابتدایي نوملار خپور کو همدا غوښتنه زموږ د سکاټ کمیسیون څخه د ولسمشرۍ ټاکنو تقویم ته احترام وکړي او دغه تقویم پر اساس باندې دوی پر مخ لاړ شي او خپلې تړلې دغه لیست په اړه باندې
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید خپلې څېړنې د حمل د میاشتې تر دوهمې نیټې پورې بشپړې کړي او د همدې میاشتې په درېیمه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورولیږي. په عین حال کې د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې خلک د قانون له مخې باید د کاندیدانو په اړه خپل شکایتونه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپاري.
تاسې زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د سهار 8 بجې او 40 دقیقې دی له احمد شیبر و چې د نړۍ مطبوعاتو په افغانستان څخه خبره کړي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د ولسمشر اشرف غنی وی مخالف سیاسي ډلې په ماسکو کې د طالبانو له استازو سره پر سیاسي جوړجاړي خبرې وکړې. ورځپاڼه لیکي چې دې خبرو انتخاباتي سیاست اغیزمن کړی او اوسنی افغان ولسمشر نور هم کمزوری کوي. وال سټریټ جرنل بیا وړاندې لیکي په داسې حال کې چې د سولې هلې ځلې د ولسمشر غنی شاوخوا روانې دي او دته ورنږدې کېږي د یې په قهر کړی دی. ورځپاڼې د ولسمشر غنی د یک شنبې د ورځې دا خبره راخیستې ده چې ویلي وو کم یو څاڅکی وینه هم په تن کې وي زه به موقتي سولې ته تسلیم نشم. له طالبانو سره د ماسکو د غونډې مشي پخواني ولسمشر حامد کرزي وکړه. وال سټریټ جرنال د ښاغلي کرزي د یک شنبې د ورځې د خبرې ته اشاره کړې ده چې ویلي وو په ماسکو کې د پلاوی یو اساسي هدف دا دی چې د هغو پرمختګونو دفاع وکړي چې له 2000 لومړي کال راوروسته په افغانستان کې شوي دي چې په دې کې مدني حقونه، د ښځو حقونه او د هیواد په سیاسي او اجتماعي برخو کې د ښځو ګډون شامل دی. وال سټریټ جرنال د نړیوال کړکې د ډلې د آسیا د برخې د مشر لوریل میلر خبرې ته اشاره کړې ده چې وایي څه چې په ماسکو کې پیښیږي هغه د افغان سولې د بهیر لپاره ضروري دي. میرمن میلر چې په خوا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان او پاکستان لپاره سرپرست ځانګړي استازي هم پاتې شوې ده زیاتوي چې اصلي لوبغاړیو چې د طالبانو په مخالفت کې دي لاس سره یو کړی او یو لویه اجماع رامنځته کړې تر څو پر اساسي موضوعاتو بحث وکړي چې په دې کې په افغان حکومت کې مشارکت هم شامل دی. ورځپاڼه د خبرې کړې مقالې په روسي کې لیکي د ماسکو غونډه یو بل نقشه ده چې د روسي حکومت غواړي د افغانستان په سیاست کې داخلي وي او له جګړې وروسته د سیمې په سیاست کې شکیل وي. ګارډین ورځپاڼه بیا د طالبانو دې خبرې ته په خپله مقاله کې پام کړی دی چې ویلي دي دوی نه غواړي چې افغانستان په زور او فشار اشغال کړي. ورځپاڼه په ماسکو کې د طالبانو د پلاوی د مشر شیر محمد عباس تانگزی په وینا لیکلي چې پوځي فشارونه به افغانستان ته سوله رانوړي. ګارډین وړاندې څرګندوي چې د ماسکو غونډې او د افغان حکومت له استازو سره د طالبانو د خبرو انکار ولسمشر غنی ناراحته کړی. ګارډین لیکي چې د ماسکو په غونډه کې یوازې دوه میرمنو د ښځو د حقونو د مدافعانو په توګه برخه واخیسته. په دې برخه کې بلې ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د ولسي جرګې د غړي فوزیه کوفي خبرې راخیستې دي چې وایي طالبانو ته مشکاره ویلي دي چې موږ په راتلونکي کې د ښځو د تضمین غوښتونکي یو. میرمن کوفی زیاتوي چې افغان میرمنو اوږده لار وهلې او بیرته به شاته ونه ګرځي. فوزیه کوفی بیا وایي طالبان په دې برخه کې غلي وو خو اوس به وګورو چې څه کېږي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي طالبان اساسي قانون نه مني او عباس ستانگزي ویلي دي چې دا قانون د غربیانو یوه نسخه ده چې د افغانستان پر اسلامي ټولنې د اشغال پر مهال تحمیل شوه. ستانگزي د طالبانو په استازیتوب دا خبره هم وکړه چې اساسي قانون باید نوی شي چې له اسلامي معیارونو سره سم وي.
د افغانستان د پوهنې وزارت د افغان نجونو د ښوونې او روزنې د پالیسۍ پرانستنه وکړه. د پوهنې وزارت سرپرست میرویس بلخي د چهارشنبې پر ورځ په دې اړه یوې ناستې ته وویل چې د دې پالیسۍ هدف دا دی څو افغان نجونې زده کړې ته لاسرسی پیدا کړي او د بې سوادۍ کچه هم راټیټه شي. په ورته وخت کې حنا آصفي وردک چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د اوچي صندوق یا یونیسف له لوري د ځوانانو د سفیرې په توګه نومل شوې وایي چې زده کړې ته د لاسرسي لپاره افغان جونې له سختو کړاوونو تیریږي. تفصیل د یوسف خان زدران په ریپورت کې ده.
افغانستان هڅه کوي چې د ډیرو زعفرانو له کرلو سره له یوې خوا د کوکنارو د کښت مخه ونیسي او له بلې خوا یې اقتصاد څخه شوی وي. د هیواد د کرنې او مالدارۍ وزارت د دغه مطلب له بیان سره وایي چې افغانستان روان کال د زعفرانو د تولید له کبله له هندوستان او ایران وروسته په نړۍ کې دریم مقام لري. د یاد وزارت ویان اکبر رستمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا وخت له هلمند پرته د افغانستان په نورو ټولو ولایتونو کې زعفران کرل کیږي او د کښت د ډیرېدو هڅې هم زیات شوې دي.
صادرات زعفران افغانستان فوق العاده
در حال افزایش است و ما امیدوار است
دی وی د افغانستان د زعفران صادرات په بساری توګه د ډیریدو په حال کې دي او مونږ هیله منو چې راتلونکي کال د زعفرانو د کښت بسته‌بندۍ صادرات او تولید په برخه کې د پام وړ پرمختګ ولرو زمونږ د پروګرام د مخې پر راتلونکي کال کې به هم د زعفرانو تولید او هم صادراتو ته ډیرې زمینه برابرې شي
زمینه بر صادرات بیشتر مساعد میشه
د خغلی رستمی په وینا روان کال د افغانستان د درې دیرش ولایتونو په درې دیرش زره جریبه ځمکه زعفران کرل شي و چې تولید یې شپاړس ټنو او عواید یې شل میلیونه ډالرو ته رسېده له دې وړاندې د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی ویلي چې سږ کال یې د زعفرانو دیارلس ټنه صادرات لرل چې ډېره برخه یې هندوستان ته وه د راپورونو له مخې له دې وړاندې تیر کال بیا افغانستان اته ټنه زعفران بېلابېلو هیوادونو ته صادر کړي وو افغانستان زعفران د کیفیت لاړخه په نړۍ کې لومړی مقام لري او تل ویل شوی چې زعفران په دغه هیواد کې د کوکنارو یو ښه بدیل ګرځېدی شي له دې سره د اقتصادي چارو کارپو عبدالله واحدیار د زعفرانو ښه کیفیت او نړیوال بازار ته په کتو وایي چې که په هیواد کې د زعفرانو کښت ته پاملرنه ډېره شي دا کار به د افغانستان په اقتصادي پرمختګ کې هم مهم رول ولوبوي
حکومت د افغانستان ته پکار ده چې په دې برخه کې د حاکمو ته تربیتي پروګرامونه ورکړي او بل وکولای شي چې څنګه دوی دغه پروسس او فلټر کړي دومه مسله د اوبو سپما د اوبو ذخیره ده درېمه مسله چې دوی سره مالی مرستې وشي زه فکر کوم چې د افغانستان د خودکفایۍ لپاره به ډېر مهم رول ادا کړي زه مطمئن یم چې دغه به یو ښه زیر اقتصادي خودکفایي ته بوزي
دی وی په افغانستان کې له تولیدونکو مخدره موادو تر ډیره قاچاقبران او نړیواله مافیا ګټه اخلي خو که زعفران د هغې ځای ونیسي ګټه به یې تر ډیره خلکو او بزګرانو ته ورسیږي
د یوسف خان زدران په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په هیواد کې د زعفرانو د کښت د زیاتولو لپاره هڅې پراخې کړې دي
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي راتلونکي اونۍ به وکولی شي چې د داعش د وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي ټرمپ دا خبرې په واشنګټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د استازو په غونډه کې پرون وکړې په دې اړه تفصیل له اجمل اندورو
د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د نهاویا غړو هیوادونو د ائتلاف راټول شو چارواکو ته ولسمشر ټرمپ وویل د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ زموږ د ائتلاف شریکانو او د سوریې ډیموکراټو ځواکونو په سوریا او عراق کې عملا ټولې هغه سیمې چې مخکې د داعش وسلوالې ډلې په لاس کې وي ازادي کړې دي ولسمشر ټرمپ له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه خپلې پرېکړې ته په اشاره زیاته کړه موږ په تمه یو چې خپلو جنګیالیو ته کور ته په راستنېدو تود هرکلی ووایو تر دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف کې د خپل هیواد متحدانو ته وویل له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل د داعش ډلې پر ضد د واشنګټن د جګړې د پای ته رسېدو په معنا نه دي مایک پامپیو د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د داعش پر ضد د نړیوال ائتلاف د غړو هیوادونو د چارواکو د غونډې په پرانیسته کې وویل دا ډله تر اوسه یو خطرناک وخت دی
The fight is one that we will continue to wage alongside of you.
Mike Pompeo وی موږ له تاسو سره څنګه په څنګه خپل جګړې ته ادامه ورکړو. د سرتیرو وتل یو تکتیکی بدلون دی. په ماموریت کې کوم بدلون نه دی. د سرتیرو ستل تشکیلات طرحه یا هغه صلاحیتونه چې د مبارزه پر ولاړه ده نه بدلوي. بلکې په واقعیت کې په یو ځاړه جنگ کې و نوې مرحله ده. د سرتیرو ستل به هم مغږی شي او د سوریې په اړه زموږ پالیسي کې بدلون نه دی.
have remained unchanged
دا کوم ډول سلاغي جوړیږي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر میاشت اعلان وکړ له سوریې څخه ټول 2000 امریکایي سرتیری په بشپړه توګه وباسي انتقاد کوونکو ویل چې د امریکایي ځواکونو وتل به یو تشره منسکړي چې په سوریا او عراق کې به بیرته د داعش د وسلوالې ډلې د جنګیالیو د انسجام او بیا راټولېدو سبب شي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خپل متحدانو ته وویل امریکا به د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد د جګړې مشرتابه ته دوام ورکړي خو نورو هیوادونو یې هم وغوښتل چې د دې ډلې د بشپړو رکابې لپاره دښمن پاتې شي تر دې وورس مخکې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندان جنرال جوزف ووټل خبرداری ورکړی و چې د داعش ډله لا هم رهبران جنګیالي سرچینې او مفکوره لري چې د دې ډلې هڅې تامینولی شي د د امریکا د دفاع وزارت مفتش هم په یو وروستي ریپورت کې خبرداری ورکړی چې له سوریې څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته ممکنه ده چې د اسلامي دولت وسلواله ډله یا داعش له شپږو میاشتو څخه تر یو کال پورې موده کې بیرته منسجمه شي او سوریه کې یو محدود سیمه بیرته تر خپل کنټرول لاندې راولي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
پاسې زمون غږله ازادي رادیو او ری د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شویو. په دوهمه برخه کې د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې 19 پروګرامونه اوریدل مه هیروي. خو اوس اتنیمې بجې دي. پام وکړئ د سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي تر اوسه پورې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وستلو لپاره هیڅ ډول مهالویش نه دی موجود. د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې ګډونوالو موافقه وکړه چې خبرو اترو ته به دوام ورکوي او راتلونکې غونډه به په خطر کې وي. په غونډه کې پخواني ولسمشر حامد کرزي او د طالبانو د مرکزي بلاوي مشر عباس ستانکزي دا خبرې ګټورې او بریالۍ وبللې. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي راتلونکې اونۍ به وکولی شي چې د داعش وسلوالې ډلې د فزیکي خلافت ماتې اعلان کړي. ترامپ دا خبرې پرون په واشنگټن کې وکړې. د تاجکستان حکومت یو ځانګړی کمیشن جوړ کړی څو په دې هیواد کې د نویو جماعتونو د جوړولو او د ځینو هغو جماعتونو د بیا پرانستلو اړتیاوې وڅېړي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې هیواد د حکومت لخوا تړل شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ او په منځنۍ څپه 1290 بیا په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورئ. او اوس هم له عصمت ساروان څخه یو علمي مطلب اورو.
د نیویارک د راچستر پوهنتون څېړونکو په یو شمېر نویو کشف شویو کریستالي نمونو څېړنې کړې او له هغو څخه ورته څرګنده شوې چې د مځکې داخلي هسته 515 میلیون کاله پخوا رامنځته شوې ده. تر دې پخوا داسې تصور کېده چې د مځکې د کورې هسته باید د هغې تر ټولو پخوانۍ برخه وي، خو اوس څرګنده شوې چې دا تصور سم نه و. د مځکې منځ دوه برخې لري، یوه داخلي هسته او د منځ ډېره کلکه برخه چې د تو په شان ګرځې ده، او بل د ویلي وسپنې قشر چې د داخلي هستې په شاوخوا کې راګرځي. په وروستیو کلونو کې ساینس پوهانو د مځکې د داخلي هستې عمر د 500 میلیارد او 2.5 میلیارد کلونو ترمنځ اټکل کړی و، خو د لومړي ځل لپاره په دې اړه لا دقیقې څېړنې وشوې. هغه کریستالونه چې د ازمیش ورباندې شوی د کاناډا د کیوبیک ایالت په سپیت ایل سیمه کې موندل شوي دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلام نو منئ. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې که په یو چا د جزا حکم یادوه شوی وي او هغه په دې دوران کې عمري جزای د مزنون یا متهم خپلوانو ته سرایت کولای شي کنه. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسون د کابل د ساحوي دفتر د څېړنې ورسونې د څانګې مسول ښاغلی عبدالواحد سیرت دی. لا ښاغلی سیرت سره زموږ همکارې مریم توخی مرکه کړې چې تاسو اوریدو ترا بولم.
سیره سپ تاسو خو په پیل کې خرغلاست ما په خیر اغلی
نه روانسته.
لمړی پوښتنه به داس مطرح کو سیره سپ چې کله چا باندې د جزا حکم وشي یا یو داوا خلاص شي او بل اخره په دې حالت کې هغه کس چې په یعنی داوا شوی دی یا د حکم د جزا شوی دی هغه فوت شي، دلته بیا دغه حکم په نور باندې کور په نور باندې کیږي کڅنګ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم. سوال هم ډیر ښه مطرح کوي. څوک چې په دوران د تحقیق کې یا مزنون یا متهم وي، چې کله دعوا دوران د سراندوالۍ یا د سراندوالۍ د څېړنو د بررسۍ لاندې دوسیه وي، یو مزنون یا متهم وفات کوي، په مجرد د وفات سره د دعوا سقوط پیدا کی، یعنی دعوا ختمیږي. څوک حق نه لري چې په واسه د دغه مزنون یا متهم د دې کورنۍ غړي یا په بل چا باندې د دې دغه دعوا ور باندې واړوي، او چې یاره هغه چې مړ شونه په واسه یو زوی یا ورور راسي. چون موږ په شپږویشتمه ماده د قانون اساسي کې دا صراحت چې جرم یو شخصي عمل ده. یو دویم زمونږ استاد اساسی کتاب د اسلام هغه چې قرآن عظیم شان دی دغه آیت لاندې چې ولا تزیرو وازره وزره اخرى، هیڅ څوک د بل چا پیټی ګناه یا دغه جرم بل چا ته سرایت نه کوي، نه څوک د چا جرم بل څوک ته حملوی سي. نو په دې اساس باندې که چیرته یو مجرم یا مزنون د اتهامات په دوران کې فوت کوي، نو د ده هغه منصوبه جرم بل چا ته سرایت نه کوي. او که چیرته یو څوک محکوم په مجازات باندې سوي، نو هغه په جریان د تیرول دغه مجازات په حبس کې یا بندخونه کې فوت کیږي، نو دغه باقی مانده جزا نور چاته نس سرایت نه کوي چې د ده د کورنۍ غړي د راسي او په دې باندې د دغه نور مثال جزا په دوی باندې تطبیق سي. فقط جزا په هغه چا باندې تطبیق کیږي چې هغه د زی صلاح محاکمو له طرفه په قانون باندې محکوم سوی وي، په جریان د حبس تیرولو کې دی وفات کیږي، د ده دغه جزا ټوله ساقط کیږي بغیر د جزا د مالی. که چیرته محکمه په ده باندې رد د مال یا جبران د خسارې حکم کړی وي، نو هغه مجازات فیزیکی په فوت باندې ساقطیږي، ولی جزای مالی نه ساقطیږي. جزای مالی معقول د ده ارث ته معقولیږي. ورثه مکلف ده چې اول د ده دغه رد مال یا جبران خسارت محکمه ور باندې حکم کړی دی، ده باید دولت ته پرداخت کړي. پس دیگه دیگه نور خروز خلاصیگی، پس دیگه بیادی ده مال دی ورسه پا ما بین که بیا تقسیم دی ترکه که دیسی. مخی دی دینه نسی که دلی چه آقا مکلفیت چه دی محکمه لطرف پا دی بانده سوی و دیگه پا نه ادا کولو بانده ورسه جگسی دی دی متوفا دی ارس نه پا خمال ما بین ورسه که دی ارس تقسیم که. خلاصه فیزیکی مجازات ساقیتیگی، مالی جزای آقا ساقیتیگی نه، و دی دی پا فوت مرگ بانده دی دی جرم نور تا سرایت نسی که ولی.
مثلا پا چه بانده یو مزنون ده؟ او دای په حالت دی فرار کړه، اوس دلته محکمه څومره تعامل کوي شي، څومره یعنی ماتل کوي شي چې بلخره دای حاضر کی او راشي محکمه ته؟
سوال ډیر ښه سوال دی. یو کس مزنون دی او یا تورن کس دی، نو دای فرار دی، ځان قانون ته نسپاری، د دعوا اقامت دعوا په زیربت ارګانونو کې د پیګیری او یا د دوران لاندې ده. دلته مونږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت ورته وایي، جنه ورته وایي، جنایت ورته وایي. که چیرته جرم جنایت و او مزنون یا متهم فراری و، لکه زموږ استاسې ملک چې طبیعي خبره ده دغه مجهز الکترونیکي چې هغه د ګوتو هغه د شستونه دي، یعنی او نور بایومیټریک سیستم دی، آغا صحیح انداز باندې دلته مونږ هویت د اشخاصو نه لرو، بنان یو کس فراری کیږي او جرم جنایت دی، د تر لس کاله پورې سارندوالۍ او محاکم د دې حق لري چې کله په جریان د لس کلونو کې دا سړی چیرته ونیول سو یا په یو بل جرم باندې دای مرتکب سو، همزمان دواړه دعوی پی تحریکیږي، ام قبلیه ام په جرم باندې دای گرفتار سوی، او که چیرته په بل جرم نه گرفتار سوی، دای داسې فکر کوي چې خلاص زتی راغی، خلک پی خبر سول، اقامه دعوا بیرته وکړله، نو لس کاله په جریان کې دغه دوسیه بیرته ژوندی کیږي او په سړی باندې تحقیقات او دوسیه بیرته تحریکیږي ور باندې.
او که لس کال نه زیات شي،
کلاس کال نه چیرته زیاد رازم دی خبره ته، یعنی اول دغه جرم مغترز په جنایت په جنحه جرم کې تر درې کالو پورې، که په جریان د درې کال سړی گرفتار سو خود به خود دوسیه تحریکیږي او قباحت کې تر یو کاله پورې ده. که چیرته دغه مواعیدونه او د دغه کټګورۍ د جرایمونه ور ای خاص ولا یعنی لس کال نه نه ور پاس ولا سړی گرفتار نه سو حاضر نه سو بلاخره د لس کال نه وروسته سړی را پیدا سو د لس کال په مرور د زمان وروسته دلته دعوا سقوط پیدا کوي، دعوا د ایجاب د تحریک نه کوي چې بیرته دوسیه تحریک سي او اقامې دعوا سي. او په جنحه کې درې کاله که درې کاله نه خبر ور واوختله بیا هم دلته دوسیه د ایجاب د دوران او د تحریک نه کوي او د یو کال نه هم. نو بناً دغه مقطع د زمانه کې که چیرته مزنون یا متهم په سابقه جرم باندې گرفتار سو او یا په نوی جرم باندې گرفتار سو نوی جرم بیم تحریکیږي او سابقه جرم هم تحریک او که چیرته بل جرم مرتکب نسو د قبلی جرم باندې دای پس دغه مواعیدونه را پیدا سو دلته خود به خود دغه تحریک د دعوا خپل ساقیتیږي به ایجاب د دوران نه کوي،
یعنی دوسیه تړل کیږي.
بله سه
رازو بل بوختن تاثیر سپ په ځینو بندیانو باندې البته په ځینو کسانو باندې اعدام حکم شوی دا واغه حکم تر سپورت او شیشه ونه در جمهور لخوانه.
بله.
دوی هم داسې به سرنوشت پراته دي. اوس به دوی سرنوشت څه کیږي؟ قانون څه وایي او څه کول پکار دي؟ اوس
ډیر په موقع او ډیر ښه سوال مطرح په دې سو چې زمونږ په افغانستان کې ډیر داسې محکومین سه چې هغه د محاکمو له طرفه محکوم په اعدام باندې سوی دي، ولی په مختلفو دلایلو باندې چې هغه دلایل وخت چون ضقیت د وخت دی نسو کولی چې هغه په څه وجه باندې د رئیس جمهور له طرفه توشیح سوی نه دي. د خپله د دې ملک دغسې حالت چې موږ او تاسې وینو چې افغانستان یو وخت د هغو پنځو ممالکو په فساد کې دی ور شامل چې اوس الحمدلله د هغه جمله نه ووته، خو امید دا دی چې دغه فساد په دې ملک بیخي بیخ او یاری شکن سي. نو هغه کسان چې محکوم په اعدام باندې دي او تر اوسه پورې په محبسونو کې خپل ژوند تېروي او کورنۍ هم یو نه په تشویش کې ده چې دا به اعدام سي او یا به راسي او یا خپله مونږ چې محابسو ته ځو دوی وایي چې دوه جزاوې خو نسته، بیا که مونږ ورته وایي چې ته شکر وباسه چې په دې دنیا کې ژوندی یې، نو چې ته لاړ شې هلته به څه وسي، خو ستا هر څه ختم دي، په حیات باندې هر څه تړلي دي که نه، په ژوند باندې هر څه تړلي. نو دغه کسان محکومین چې محکوم په اعدام باندې سوي دي دا پس د پنځه ویشت کلونو چې کله بند خپل سپری کوي دا د قانون د اجراءات جزایی چې هغه شپږویمه ماده کې د دې ذکر سوی دی چې کله یو څوک پنځه ویشت کاله او هغه محکوم په اعدام باندې حبس خپل په محابسو کې تیر کړي بند خونو کې بیا هغه مجرد د اکمال د پنځه ویشت کاله هغه خود به خوده عادي شخص کیږي، هغه جرم د اعدام په ساقیتیږي او دای د بند خونې نه خلاصیږي. زه په دې امیدم چې خلکو پنځلس شپاړس کاله تیر کړي دي، لږ صبر دي نور وکړي، انشاءالله په تیرېدو د پنځه ویشت کالو دوی به بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځېږي او د خپل فامیل سره به انشاءالله په خوښۍ خپل ژوند سره تیر کړي.
او که پنځه ویشت کاله پوره نه وي همداسې پراته
نو بس هغه بیا توشیح ته ضرورت دی او موږ نه غواړو چې توشیح سي، ځکه چې ما مخکې چې اشاره وکړه دغه ملک په داسې حالت کې و، دغه دوسیې هم هغسې چې کما حقه وچړل سي هغسې څېړل سوي نه دي. نو بنان څوک چې محکوم په اعدام باندې دي هغه د پنځه ویشت کال انتظار باسي، او څوک چې شل کال تیر کړی اوس فرامین د عفو تخفیف راځي، یعنی که عفو تخفیف رئیس جمهور ورنه کړي بیا دا کسان شل کاله باید بند تیر کړي، د حبس دوام کې په حبس طویل کې لس کاله، په حبس متوسط کې درې کاله، او په حبس قصیر کې یو کال، چې کله بیا زیاتې دي هغه کېږي هغه به بیا خود به خوده د هغوی هغه نور مجازات معافیږي او دوی به له بندخونې نه ازادیږي.
درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ د بشري او اساسي حقونو خپرونه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. آیا پوهیږئ چې کورت څه ډول او د افغانستان په کومو سیمو کې جوړیږي؟
موږ مستی کوو بیا مستی مخو چې یو خوا کوشتي وځي او بل خوا هغه نری شومړی پاتې کیږي هغه بیا موږ خلطو کې اچو.
مزرجات ناراضی تر قربان ناراضی تغه لا کو ناراضی کم ځکه مالداری جاته نه مړه
کورت لکم خوړو سره خړل کی
کچره کورچ ورته ویل اغا وریزه مای دا سره پخ کولې کورت سولولې.
اوایا د افغانستان کورت نور هیوادون ته هم لیکدول کیږي.
هر دنیا ته ځي، دوبۍ ته ځي، جرمنی ته، لندن ته، هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي.
نن په همدې حقل خبرې کوو. په پیل کې به واورو چې کورت د افغانستان په کومو ولایتو کې جوړیږي، خلک یې څومره خوښوي، او په دې هم خبرې کوو چې کورت کومې ګټې لري. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې او زه مریم توخیه درته وړاندې کوم.
درنو دوستانو، کورت حیواني محصول دی چې له تورو یا شړومبو څخه جوړیږي. لومړی شیدې په مستو، بیا مستې په شړومبو داسې بدلیږي چې کوچورنه بیلیږي، بیا شړومبې په خلطه کې اچوي چې اوبه لری شي او د کورتو جوړولو ته چمتو شي. کورت معمولا په هغو سیمو کې ډېر کاریږي چې له ښار او بازار څخه لري وي، یا هم خلک مالداره وي، کورت په خپله جوړوي. په مخکې وختونو کې چې مالداري ډېره وه، نو کورت به هم ډېر پیدا کېدل. خو په دې وروستیو کې په ډېرو سیمو کې دا چې مالداري په پخواني حالت نه دی پاتې، نو کورت هم ورسره کم شوي دي. دا چې کورت د کوم حیوان له شړومبو نه ښه جوړیږي، د لوګر اوسیدونکی جانان چې اوس هم په کور کې کورت جوړوي وایي:
کورت خو اصلاندې مېږې له شیدو نه ښه راځي، چې هغه موږ مستې کوو بیا مستې مخو، چې یو خوا کوشتې وځي او بله خوا هغه نری شومړی پاتې کیږي هغه بیا موږ خلطو کې اچو. کله هغه خپله چې هغه نری اوبه تې ځي او خپله ټینګوالی دغه چکه پیدا کوي، هغې ته موږ چکه وایي. بیا پاس له هغې نه اخلو، هغه په اور یې شوو. هغه چې کله ښه جوړ شو که ورو جان نه بیرته چې له دیګ نه راباسو، پس له هغې نه بیا د زنانه ته به کم مالګه ورسره ګډوي، خو ډېره مناسب اصولو. پس له هغې نه یې غونډاري کوي او بیا ګدي وچوي. له موږ ته به چې میلمه راغی، موږ به ولترین ښه خوراک کورت ته زیړ وړي وو. دا غوښې خو اوس را وروسته رواج شوي، هر شي سره خواړه کېږي، خو مستقله تنه کورت هم خوړی سو او خورې، ځکه موږ ورسره شنایي.
کورت د غوا، وزې او مېږې له شیدو څخه جوړیږي. کوچیان هغه کسان دي چې د کورتو په جوړولو کې خاص مهارت لري. دوی وایي چې د پسرلي په موسم کې ښه کورت جوړیږي. عجب ګل کوچی وایي کله چې چکا د کورتو لپاره برابره کړي، بیا یو پاکه ټوټه هواروي، ګرد چاپېره یې پنځه شپږ مېرمنې کینی او چکا کورت کوي.
په پسرلي ولاړ شو سیابان ته، سیابان ته چې ولاړ شو بیا غړه کې وشربو، نو په هغه کې بیا ښځې چا ته د مستې او شیدې ورکوي. نه بیا چې دوبۍ چې غړه کې موږ شاربو، بیا خاص کورت ځینې کوو، هغه ډېر ښه خوندور کورت وي، ډېر ښه سپین راځي، بیا سه مالګه په ګاډه کو ښه تروي. هغه بیا څوک چې مالداري ډېر وي، هغه بیا راولاړېږي، څوک یې خرڅوي بازارو ته وړي، او که مالداري لږ وه، هغه په خپل عیال په خپله نفقه وخوري. بس کوچه ده، خو بل شی نشته، یا غوښه ده یا کورت ده. پخوا خو پیسې نه وې، سیابندونه وو، موږ نیکهګانو ویل، موږ پیش نیکهګانو ویل چې سیابندونه وو، شی نه وو، بل څه نه وو. دغې بیا دا کورت د خټکو د شلومبۍ بیا پر بور باندې که وبیشي وی، بیا نو بل څه نه وو، بیا بیا دغې غړپوي. بیا دا سپینسارې ښځې، پخوانۍ سپینسارې ښځې وویل چې دا داسې خټه وشي، بیا داسې په یو بوري کې واچوي، بیا چې دا کلکه سره جوړ شو، بیا نو داسې څه لکه اوړه څخشته کې، بیا داسې ښه دغسې سوي کې، بیا یې پر یو پاک کالي باندې اوار کړي، خاشي او شی نه وي، نو ډېر ښه ښایسته راسي، ډېر ښه خوند کوي. نو په دغه کورت پسنامیان دي، مالګم درنه ورسره کې، شنه بوی کې، هېڅ شی هم نه کوي، ډېر خوندور دي.
له کورتو څخه ډېر خوندور خواړه جوړیږي. کورت له آشاکو، آش، منتو، وریجو او کله هم یوازې له ډوډۍ سره ډیر خوند کوي. د پکتیا خلک بیا یو ډول دودیز خواړه چې ډنډکۍ ورته وایي په کورته خوندور کوي. د کابل اوسیدونکي خان عالم چې په یاد ولایت کې ډنډکۍ خوړلی، په ډنډکۍ کې د کورتو د مزې پاکله وایي.
بس داسې چل کوو چې د مونږ خلکو چې د پکتیا خلک هغوی ډنډکۍ په نوم یادوي، هغه به داسې وریځې ټینګ به پخولی، په دې په منځ کې کورت به اچولی، بیا زیړه سوچه غوړی به هغه کولی په دې کې اچولی. دلته زمونږ په وطن کې په کابل کې کچې کوروچ ورته ویلی، هغه وریځې مای دا سره پخه کولی، کورت سولولی، بیا په دې کې سولولی سره خرازي. اوس دا مکسر وتلی ده، دا زمونږ ښځې هغه شوي دي په مکسر کې، هغه کې هغه کیفیت نشته.
کورت معمولا په خټینو تغارو کې زویل کېږي. د کورت زویل یو څه سخت کار هم دی. هغه میرمنې چې د لومړي ځل لپاره کورت زوی، کله لاس په خټینه زیږه تغاره کې ویني شي یا یې هم پوستکی واوړي. د میدان وردګو اوسیدونکي سویلا سپیشلی وایي که کورت لاس دویل مخکې د نیم ساعت لپاره خشته نشي، زدویل لاس زخموي.
لومړی ځل چې ما کورت وزدویل زه ډېره وړه وم، پیادېږي مې چې په ډېره سختۍ مې وکړل، ځکه زده مې نه ول. او خپله چې څومره سړي زده یي، یعنی چې یو ستونزمن کار دی. عموما مونږ کله چې کورت زویو، د بټې لپاره یې زویو، ورځې ورسره پخوو، بیا یې کورت غوړي ورته کوو. ځینې وخت کله هم داسې کېږي چې کله چې کورت وزویو نو ډوډۍ ورته میدوو، او وروسته له هغه نه په هغه باندې کورت اچوو، بیا ورته غوړي سره کوو، پیاز سره، هغه ابسر ور اچوو چې مونږ کورت ورته یعنی تر څو چې ما سم زده کولی، یعنې په کرتونو باندې نیم مې زویلی او نیم مې پریښي دي مور ته، چې نور زه نسم کولی، یا دا نه کېږي نه زویل کېږي.
په کابل کې منډوي هغه ځای دی چې د افغانستان له بېلابېلو ولایتو څخه کورت ورته راځي، بیا یې دوکانداران خرڅوي. عزیز احمد له چار اسیا څخه په کورتو پسې راغلی دی. نوموړی وایي چې میرمنې د دوی په کور کې کورت وچ خوري.
دلته لږ کورت اخلم، د مغزدار کې دا کورت کې ده، ښځې دپاره وړو او دا نه خوله کې اچوي، دا د غاښو د اشاران دپاره کې ده.
ډاکټران وایي چې کورت د لبنیاتو له جملې څخه دي، نو ځکه خوړلې ټولو په تېره بیا ماشومانو او هغو میرمنو ته چې حمل لري ډېر ضرور دي، ځکه د کورتو په خوړلو سره په بدن کې کلسیم زیاتېږي. په دې اکله نورې خبرې د داخلي برخې له ډاکټر محمد آغا نوابزي څخه اورو.
یو خو داسې ده چې دغه د حمل په دوران کې د 28مې هفتې نه وروسته په ځینو میندو کې چې هغې کې لوړ فشار دی، د پښو پړسوب دی، او په ادرار کې د پروټین زیاتوالی، چې دې ته پریکلمسیا اکلمسیا وایي، دا یو ستونزه ده. نور اسباب ډېر لري، خو یو سبب یې چې دی د کلسیم کموالی دی. نو دغه ډاکټر صاحبان چې کلسیم توصیه کوي، د لوړ فشار، د پښو د وجود د پړسوب، او په ادرار کې د پروټین شتون، د دې څخه مخنیوی وشي، نو دغه ورته توصیه کوي. نه یوازې کړو ټول لبنیات، کورت چې دا د شیدو یو محصول دی، ماشومان استفاده وکړي، حامله مورګان استفاده وکړي، شیدو ورکوونکي مورګان استفاده وکړي، او خلک که نارینه وي که ښځه وي چې عمرونه د 50 کلنۍ څخه زیات، دوی باید کلسیم لرونکي غذایي مواد څخه او بل خصوص باید کورت څخه استفاده وکړي.
خوا وختونو کې به کورت له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته هم لیږدول کېدل، خو اوس دا چې مالداري کمه شوې نو دومره کورت نه جوړیږي چې هغه بیا بهر هم ولیږدول شي. د منډوي دوکانداران وایي چې په دې وروستیو کې په بوتلونو کې مایع کورت له ځینې هیوادونو څخه راځي، خو د وطن کورتو ته نه رسیږي. حاجي پاچا چې له 1.5 کلونو را په دې خوا په منډوي کې له نورو خوراکي توکو سره کورت هم خرڅوي وایي چې د کورتو سوداګر د افغانستان له لرو پرتو سیمو څخه کورت راټولوي، بیا یې دوی ته منډوي ته راوړي. ځینې مالداران په خپله هم کورت د خرڅولو لپاره راوړي. زموږ همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې. په پیل کې ورنه پوښتلی چې
درته وایس دا کورت چې دلته دي کنه د کومه کوي، له کوم جرزي؟
دا کورت د بامیان ازارجات ناراضي، شیخ علي ناراضي، د بدخشان ناراضي.
څومره خري دا کورت څومره مزه دار دي؟
دې مزه نو کترته وان په نړۍ کې به دنه باندې مزه پچش کې نه،
یعنی ډیر خري دي.
ډیر خري دا ډیر مفید دي د اډوکې لپاره، هغه شان کورسترول ورته وي، څورته پروز کلسیم د اډوکې لپاره دا ډیر ګټور دي. او خوشاله دي نو دا داسې تیار قطر د پکور کې چيني د ستیر راکته کوي سوله بس قطر ده، اذا نه خوشاله به نه چي.
ار اورز څومره کورت تاسو دلته خرڅوي؟
یاره بوجیګکی وایم کمنکی.
ار رقم څه وای؟
دو دو د وسوامنه، د ونیم سوامنه.
تر درې سوامانه اوس خو لږ ژمی ده ستر د ژمي کې تر زرمنه پورې اته سوامانه زرمنه پورې خرڅي
دا څوک درنه اخلي
دا مشتری دي خلک دي هرې دنیا ته ځي دوبۍ ته ځي جرمني ته لندن ته هر څوک راځي خپل دوستانو لپاره یو کیلو دوه کیلو اخلي
دا د افغانستان مسؤول ده همدلته جوړیږي که نه څومره ښه ده چې موږ نور هم داسې شیان ولرو چې خپله یې جوړ کړو با کیفیته یې هم روغتیا ته ګټه ورسوي هم اقتصاد ته
ولې نه دا خو ډېر ښه ده چې خدای دې وکړي چې داسې په امریکا کې داسې خلک جوړ شي چې هر شی په خپل وطن کې تولید شي دا خو ډېره ښه شی ده ګوګرد نه نیولې تر هر شي چې موږ مصارف لرو چې دا خلک راشي دلته سرمایه ګذاري وکړي دولت یې زمینه ورته مساعد کړي برق ورته ورکړي ځمکه ورته ورکړي
داسې راته ووایه چې کورت مان په څو دي او کیلو یې
د څوارلس سوه روپۍ نه نیولې کورت شته دي تر درې زره روپۍ پورې هم کورت شته ده کیفیت خو یې فرق لري هغه ښه کورت موږ یې پېژنو مشتری یې پېژني شپاړس سوه هم کورت شته اتلس سوه هم شته تر درې زره روپۍ دغه منډۍ کې کورت شته دي
من
بله
کورت خرابېږي چې وخت پېوځي
کورت جوزا او سرطان میاشت کې خرابېږي بل وخت کې نه
چې خراب شي بېڅه رقمي
چونجای کوي خزنده کوي خزنده پیدا کوي دا خو غوړ لري که نه هغه غوړ نه خزنده پیدا کېږي چونجای بس سوری سوری کېږي لکه د ننګرهار پنیر غوندې بیا یې څوک نه اخلي بیا هم دلته فارموالا دي چرګان دي د چرګانو ته یې اخلي
کورت څه رقم وساتو چې خراب نسي
کورت یخ ځای کې یو کال تر بل کارد فقط جوزا میاشت کې خرابېږي چې ګرمي ده د خزنده او ګزنده وخت ده
ډاکټران وایي چې په کورتو کې په ډېره اندازه کلسیم او ویټامین ډي شته هغه کسان چې د هډوکو مشکل لري یا یې هم غاښونه روغ نه وي نو په خوړو کې د کورتو ډېر کارول دا ستونزه تر یو حده حل کوي دا وه د ژوند په شیبو کې خپرونه تر بیا ښې چارې
اندازه سے اکڑا منی
ಲರಿ ಕಲಿಲ್ ಮರ್ತಂದರ್ ನಿವಲೇ